مشال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسر بیا هرکلی کوم. په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 228 ته رسیدلې. د پېښور په امنیتي صورتحال د صوبایي اسمبلۍ د غونډې د بټنیو قبایلو د جرګې د وزیرستان د بې پره کړل شوو مسلې د افغانستان د ولسمشر چین ته د دورې په یو شمېر موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبر واورو.
پاکستان پوز وایي په ټول پاکستان کې د وسوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوي دي. پاکستان کې د ګلدن نور و ناروغان تشخیص شوي دي. ملالی یوسفزی یوه بله نړیواله جایزه هم وګټله. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال حسین باجوانن په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په ټول پاکستان کې د استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوي دي. د زیاته کړه دیوائی پٹول ملک چکم عملیات کی گی بہغی کے دے استخباراتی ادارو دا معلوماتو پر اساس 2500 عملیات تر سر شوی دی. پدیلہ کے استخباراتی ادارے دا امنیتی ادارو صوبائی حکومتوں سر پر رابطہ کی دیو کار کوی. پدی کے گن شمیر تر حگر نیولے شوی دی. کم تر حگر چھ امنیتی ادارو سر مخام اخراغلی دی حقوی وجلے شوی ہم دی.
آمنا سامنا ہوا ہے وہاں کچھ دہشت گرد مارے بھی گئے.
حسین باجوا زیاته کړه چې دا مهال په قبایلي سیمو کې میشتو وسوالو ډلو کې یوې سره هم د خبرو اترو یا جرګو له لارې د حکومت او یا پوځي رابطې نشته او د هرې یوې وسلوالې ډلې پر ضد بلا تفریک پوځي عملیات کامیاب سره روان دي او تر هغې به روان وي تر کومه چې د ټولو وسلوالو ډلو جرړې نه وي وستې شوې. پرون د پاکستان د محکمې صحت چارواکو د هیواد په لرو بر کې د پولیو یا ګوزند و نورو پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال د محکمې صحت د ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې په و نوو پیښو کې 15 په خیبر پښتونخوا او 2 په قبایلي سیمو کې څارل شوي دي. په پاکستان کې د دغو و نورو ماشومانو د ګوزند پرند د اخته کېدو نه پس په دې رنځ د اخته ماشومانو ټوله شمېره 228 ته ورسېده. د روغتیا نړیواله اداره وایي د نړۍ د پولیو د ټولو پیښو 80% په پاکستان کې مخې ته راغلي. همدارنګه په افغانستان او نایجیریا کې هم د پولیو پیښې څارل شوې دي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عایشه منزل سیمه کې ناڅرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یوه امامبارګه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یوه ماشومه وژل شوې او د 5 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکو وایي د برید پر مهال په امام بارګاه کې د محرم په حواله ځانګړي مراسم روان وو. د کراچۍ پولیس وایي له پیښو وروسته یې د لټون په عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. د وسلوالو طالبانو حکیم الله محسود ډلې د برید ذمواري قبول کړې ده. افغان ولسمشر نن د بیجنګ په جنوا په هنتون کې وینا وکړه او د افغانستان پرمختګ یې د ټولې سیمې په ګټه وباله. ولسمشر اشرف غنی احمدزی تر ډیره په دې وینا کې اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د ایشیایي ملکونو د زړه حیثیت لري. که دا هیواد پرمختللی او سوکاله وي د ټولې سیمې لپاره ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی احمدزی وویل افغانستان لوی معدني ذخیرې په واک کې لري. که د چین په کارخانو کې ترې کار واخیستل شي د دغه هیواد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی شي. ولسمشر احمدزی همداراز سیمه سازمانونه هم یاد کړل او ویل چې له دې لارې به د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په وړاندې پراته خنډونه له منځه ولاړ شي. تمدا ولسمشر احمدزی د چین له وزیر اعظم سره هم وګوري او له هغې وروسته به د چین د کمیونست ګوند له مشر سره خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کابل په سرخی پله زندان کې سلګونو بندیانو له یوې اونۍ راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو هړتال کړی. د سرخی پله د زندان یو شمېر بندیانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د هړتال کوونکو بندیانو شمېر شاوخوا 1400 کسانو ته رسیږي چې د ناسم چلند حکونو ته د نه پاملرنې او د ولسمشر د فرمانونو د نه عملي کېدو په خاطر دې کار ته اړ شوي دي. د افغانستان د زندانونو ریاست هم د دغو زندانیانو ستونزې تاییدوي خو وایي چې د هوارولو لپاره یې هڅې چټکې شوي. تر دې پخوا هم په سرخی پلي زندان او د افغانستان په یو شمېر نورو جیلونو کې بندیانو د بیرابیرو ستونزو له امله په ورته توګه د نه خوړلو هړتالونه کړي دي. د خیبر پختونخوا د سوات سره تړاو لرونکي نوبل انعام یافته ملالی یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ټولې نړۍ نه د ماشومانو د رایو پر اساس یو چاته ورکول کیږي. ملالی یوسفزی چې دا مهال 19 کلنه ده د نړۍ تر ټولو کم عمره پیغله ده چې په یو کال کې دننه د سولې نوبل جایزه او هم د ماشومانو لپاره نوبل جایزه خپلوي. د ماشومانو لپاره دا نړیواله جایزه د 2000 کال راهیسې ورکول کیږي او تر دې وړاندې نیلسن منډیلا، انا فرانک او کوفی انان ته هم دغه جایزه ورکړل شوې ده. په ایران کې د بشري حقوقو د وضع د څارلو لپاره ذمہوار د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې ایران کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي احمد شهید وایي د خطر ځانګړې خبره دا ده چې په تیر یو کال کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې. لږ تر لږه 325 کسان په دار ځړول شوي، چاته پکې کم عمره هم دي. نوموړی زیاتوي دغه شمېره ښایي چې په ایران کې دا ډول سزاګانې تر خطرناکه کچې پورې زیاتې شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې کورد نژاده شامی مشر صالح مسلم محمد وایي له عراق یو نیم سل پشمورګه جنګیالي پرون ترکی ته رسیدلي او د شام محاصره شوي ښار کوبني ته روان شوي سو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د جنګیدونکو ډلو سره یو ځای شي. تېره اونۍ د عراقي کردستان سیمه ییز حکومت د یو نیم سل پشمورګه جنګیالو کوبني کې د ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې وه. له څو اونو راهیسې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پټن ځایونه په نښه کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس درته د موسم صورتحال او د کرنسۍ نرخونه وړاندې کوو.
نن د شورو په ورځ پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 540 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 101 روپۍ او 10 پیسې او په 101 روپۍ 540 پیسې. یو پاوند په 168 روپۍ او 10 پیسې او په 168 روپۍ 540 پیسې. عرب امارات درهم په 25 روپۍ او 25 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 55 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 85 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 85 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې د ماښام نرستو په پیښور کې د نری باران امکان دی او په پنو کې هم د تیزو هواګانو سره د باران امکان موجود دی. د غرن کوټه کې به وریځي خورې وي او تیزي هواګانې به وي خو د باران امکان کم دی. لدې سربیره به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 بنو کې 28 او کوټه کې به 21 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 228 ته رسیدلې چې زیاتره په فاټا او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي.
په پېښور کې او په جنوبي ضلع کې دي هر میاشتې څلور څلور کمپینونه کول. هغه ایریا چې کوم ایریا بالکل دوی نیګلیکټ کړی چې کوم پولیو فری وي تېر شپږو میاشتو نه یعنی په بنیر کې او په تورغر کې هیڅ قسم ته کمپین نه دی شوی.
د شمالي وزیرستان قبایل وایي په شوال کې د کورونو نه بهر په غرونو کې ژوند کوي.
خپل وطن کښې په غري نه کوي دلمنځ اخوته پرته یې سوړه ده او خپل کوري نه چې کوم دي دا غړنګ شوي دي خپل مېلې ته خو مېږ تلای نه شي دا وړه ماشومان چې وویني دا خلک وویني.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په چین کې د چینایي ولسمشر جی جنګ پینګ سره لیدلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف غړي وایي د صوبې امنیتي وضع خرابه شوې. د مشال سره بابري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو وایرس نور وکی سونه مخ ته راغلی چې ورسره د غشمیره 2 سوه 2 ته رسیدلی. په دغه تازه کیسونو کې یو د پیښور په کګوله سیمه، یو په 415 بیا په خیبر ایجنسی کې مخته راغلی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د یو خط له لارې د 4 صوبو وزیرالو ته ویلی دی چې په خپلو صوبو کې د پولیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
په اسلام آباد کې د صحت نړیوال ادارې WHO یو چارواکي محمد الیاس مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ د پولیو 2 کیسونه په خیبر پختونخوا او 15 کیسونه په قبایلي سیمو کې مخه تر راغلي دي، او له دې وروسته په قبایلي سیمو کې د پولیو ورنځ د ناروغانو شمیره 1,000 په خیبر پختونخوا کې 6,000 په سیند کې 3 په بلوچستان کې وو او په پنجاب کې 3 رسیدلې ده. کله چې مشال ریډیو د دې رنس په زیاتېدو باندې د پولیو د اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر کلیم الله نه وپوښتل پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 4 صوبو اعلی وزیرانو ته خپل خط کې ویلي د پولی اورنز د اولس د صحت لپاره ډیر خطرناک دی، او په اعلی وزیرانو یې زور ورکړی دی چې په فوري توګه دې خاکه تیار کړي او خپل صوبو کې دي د پولیو متاثر سیمې په ګوته کړي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر او د طبي چارو تجزیه کار ډاکټر نوران افریدی نه د دې رنز د نه قابو کېدو لړکې وپوښتل، نو هغه وویل
بنیادی وجہ دارا کہ دوی په پولیو کمپین کې ولنٹیر شامل وی، او په هغه ولنٹیر کې هغه کسان هم راشي چې دا وی تعلیم هم نوی، هغه ته د پولیو ویکسین په اړه کې انفارمیشن هم نوی، هغه ته د پراپر ټمپریچر پته هم نوی، د ډوز پته هم نوی. نو د دې په وجہ باندې هغه ایکټیویټیز خو شي او د پولیو کم مقصد چې دی هغه په صحیح توګه باندې سرته اون رسیږي. حکومت له پکار دی چې د ولنٹیر دا کنسپټ ختم کی او نېشنل پروګرام لیډی هیلت ورکر چې دی دا په دې کمپین کې په پورا شامل
کی. چې په کال 2012 کې پټول ملک کې د پولیو 850 کیسونه، په تیر کال کې 93 او دروان کال په لومړی لسو میاشتو کې د دې شمېره 220 ته ورسېده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په یو غونډه کې د فیصلې وروسته په باچا خان نړیوال ایئرپورټ او داشن حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایبولا وایرس نه لګیدونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته یو شمېر ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د هیلت سیکرټری ډاکټر افتاب احمد دورانی په مشرۍ کې د ایبولا وایرس نه لګیدونکو ناروغۍ او د دې د علاج لپاره د ګامونو په لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې، د صحت نړیوالې ادارې یا WHO چارواکو نه علاوه د پېښور 3 لوی اسپیتالونو مشرانو ګډون وکړلو. د دغه غونډې په اغلب باندې د خیبر ټیچنګ اسپیتال ویان فرحت خان مشال لیړو ته وویل چې دې لړ کې په ایئرپورټ او ټول اسپیتالونو کې انتظامات شوي دي، او بل دا چې دوی سره غټ مرسته د صحت نړیوال اداره یا دا خیبر ٹیچنگ اسپتال چیف ایگزیکٹو یا مشر ڈاکٹر عنایت شاہ روغانی اویل چې د دوی د اسپیتال 4 کسان دا وخت په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې پړی وټه دي، او تر 4 ورځې پورې به دوی دغه تکي خپل کار کوي.
یو ډاکټر، یو پیرامیډیک سی، او یو هډ نرس کنه، او دا چې کوم دی نو یو شفټ ساش پګو نه تر ما 200 پورې، بل د 200 نه تر شپګ ما خام پورې کې فلایټ د شپې باندې د حجیان ما جن، او بل چې کوم دی دا 4 ورځې پر 4 ورځې زمونږ دی بیا په دغه ور د ایجنسی ته نو کوم زمونږ لګا ایزولیشن پرایویټ رومز دی ایجنسی کې وارد دی.
په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې دغه انتظامات کوونکی ډاکټر جاوید مشال لیډو ته ویل چې د خیبر ټیچنګ هسپتال، لیډی ریډنګ هسپتال او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه د یو ډاکټر په شمول د دغه څلورو کسانو ټیمونه به څلور ورځې په دوه دوه شفټونو کې کار کوي او ایرپورټ کې دوی ته پوره انتظامات شوي دي او ځای ورته هم ورکړی دی.
ټول مونږ سپیس ورکړی دی، ګورنمنٹ هیلتھ ډپارټمنٹ تا او پروینشل هیلتھ ډپارټمنٹ تا، تھری ہاسپٹل کے ٹی ایچ، ایل آر ایچ، ایچ ایم سی، هغه ټول ټیم دلته ډپلوی دی او هغه لا سپیس او کاؤنٹرز په انٹرنیشنل ارائیول کې کوم ځای کې اجیان صاحبان راځي هغه ولا ورکړی دی. ته ایبولا وایرس ڈیزیز مخکې به دی ته ایبولا ہیمریجک فیور ویلو کنه، چې دا وینا اوس دا یو ډیر فیٹل ڈیزیز دی زناورو کې او زناورو نه بیا انسانانو ته خوریږي. د ایبولا وایرس هم د آلموسټ د ایډز غونته دی، نو د دې اوسه پورې علاج هم نشته، د دې اوسه پورې ویکسین هم نشته.
د ډاکټرانو په وینا ایبولا وایرس نه لګیدونکي ناروغي کې د انسان تبه وي، د دې په بدن نری نری دانی وي، دستونه هم وي او کم کس چې د بهر ملک نه یا په خصوصي توګه د حج ناراضي او د علامات پکی وي نو باید په ایرپورټ کې یا په اسپیټال کې د خپل ټیسټونه وکړي. ځکه چې د دې په وینا د دې ناروغي نه علاج تي او نه دارو، نو باید هر یو کس خپل احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو غړي داوه کوي چې صوبه کې او په خاص توګه په خبر کې د امنیت وضع خراب شوی او عام بوله سره سره اوس د صوبایي حکومت وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي هم وسلوالو ته کلنګ یا پیسې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا نه په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی غړی مفتی سید جانان اول چې صوبایي حکومت د خلکو ژوند او مال ته تحفظ ورکولو کې پوره پوره ناکام شوی دی او د صوبې سرخار پېښور د خراب امنیتی وضع په سبب د نړۍ لس ښارونو کې شمیرل شوی دی. دا هنګونه د صوبایي اسمبلی غړی مفتی سید جانان د صوبې امن او امان حواله سره د التواء تحریک وړاندې کړو چې د عام بحث لپاره منظور شو. مفتی جانان اول هغه ته معلومه شوی ده چې د خیبر پختونخوا د یو څو وزیرانو په شمول ځنې د صوبایي اسمبلی غړو هم وسلوالو ته کلنګ او د سر ساتنې لپاره پیسې ورکوي. جانان په خپل تحریک التوا کې دا خبره هم په ګوته کړه چې دا یو نړیوال راپور تر مخه پېښور د نړۍ په خطرناک ښارونو کې شمار شوی دی او د دې ژوندۍ مثال دا دی چې پېښور هوایي ډګر باندې د مسافرو په الوتکو سو سو وارې ډز شوی دی او دغه هوایي ډګر اوس د شپې د پروازونو لپاره بند وی. مفتی جانان زیات کړه چې تیر یو کال کې د سړی تختونی کلنګ او خلکو وجنې پیښې زیاتې شوې دي او صرف پېښور کې د سرکاري چارواکو او امنیتي ځواکونو د وجنې شمیره د یو سل نه زیاته شوې ده. دا مفتی جانان د تحریک التوا په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اول چې د تیر کالونو په نسبت پېښور او د صوبې نورو برخو کې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دوی حکومت هڅه کوي چې صوبه کې د امن او امان حالات نور هم خکلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا وخت چین په سفر دی. هغه پرون له چینایي ولسمشر جی جنګ پینګ او نن له چینایي وزیر اعظم سره هم لیدلی. په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو مشرانو یو شمیر پروژې هم لاسلیک کړي دي. د هغه د دورې تفصیل مو په پیکینګ کې له خپل همکار قاسم سلمل نه پوښتلی.
پرون چې د سفر لومړۍ ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدي د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتله. اوسه بیا دواړه په یو خبري غونډه کې راڅرګند شوله. په دې خبري غونډه کې پر بیلابیلو مسایلو باندې خبري وشولې. ولسمشر اشرف غنی احمدي وویل چې چین له مرستو یې مننه وکړه چې په تیر وختونو کې افغانستان سره په بیلابیل برخو کې وکړي، او دغه راز ویل چې دوی غواړي چې د چین سره نږدې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د چین هیواد ولسمشر شي جین پینګ هم له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام باندې ټینګار وکړ، او دغه راز ویل چې هیواد به له افغانستان سره د سولې پروسه کې همکار پاتې شي. او دغه راز پرون د افغانستان او د چین ترمنځ څلور تړونونه هم لاسلیک شو، چې په دې تړونو کې یو له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړونو، بل له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې تړونو چې چین له افغانستان سره بشري مرستې کوي، بل د افغانستان لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک پاسپورتونو لپاره د ویزې د لری کولو تړونو، او بل تړون هم د افغانستان او چین د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکارۍ په باب لاسلیک شو.
سلامل کداره ته وایي چې ولسمشر اشرف غنی به دغلته څومره موده وي، او نړیوال مطبوعاتو کې داسې هم راغلو په دې 1300 ورځو کې چې افغانستان غواړي د چین نه زیات اقتصادي پرمختګ کې یا په اقتصادي پروژو کې د چین مرسته ترلاسه کړي، په دې اړه دغلته څه خبرې وشوې میډیا ته څه ویل شو؟
دا سفر د جنرال مخې څلور ورځې پلان شوی دی، چې دوه ورځې نن تیر سولې او سبات او بل سبات به هم افغاني هيئت په چین کې پاتې شي. لکه څنګه چې تاسو ویل د مرسو په ارتباط باندې هم خبرې وسولې، د چین هیواد اعلان وکړ چې دا هیواد غواړي له افغانستان سره تر 2010 کال پورې 2 میلیارد ین کومک وکړي، چینایي پیسې چې دا تقریبا 310 میلیونه ډالر کېږي، یعنی دا به تر 2010 کال پورې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه راز اعلان یې وکړ چې د افغانستان لپاره به 1500 بورسونه ورکوي، او 3000 کسان به په بیلابیلو برخو کې روزي د افغانستان لپاره.
زمونږ همکار قاسم سولمل وو هم په دې موضوع راځو یوې بلې مرکې ته. څنګه چې تاسو واورې دوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا وخت چین په سفر دی. هغه پرون له چینایي ولسمشر او نن له چینایي وزیر اعظم سره هم لیدلی. په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو مشرانو یو شمیر پروژې هم لاسلیک کړي دي. دا چې چین د افغانستان لپاره څومره مهم دی، په دې اړه زمونږ همکار احمد تکل د سیړونکي غفور لیوال نه پوښتلی.
چین د افغانستان لپاره له دوو جهتونو څخه مهم دی. اول اقتصادي جهت دی، او بیا امنیتي او سیمه ییز او سیاسي جهت دی. له اقتصادي پلوه شاید چین په دې سیمه کې یوازینی مساعد هیواد وي چې د افغانستان بډای طبیعي سرچینو ته سترګې دي، او هغه هم د دې لپاره چې د نړۍ تر ټولو لوی تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی، او افغانستان هم تقریبا د نړۍ په لومړنۍ بډایو هیوادونو کې دی چې پراخې ناخوړلې زیرمې لري. دوهمه مسله هم په خپله د افغانستان مارکیټ او د افغانستان ترانزیتي موقعیت د چینایي صادراتو دپاره، د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځني ختیځ د وصل د کړۍ په توګه. له سیاسي امنیتي پلوه چین په دې وختونو کې بیا هم له دوو جهتونو څخه د افغانستان اهمیت ته متوجه دی. یو په سینکیانګ ایالت کې د هغو اورپکو ډلو د تړاو په خاطر چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې سره لري، او لږ تر لږه هغوی هم په پاکستان کې پټ دي. او دوهم اړخ هم دا دی چې د امریکې د متحده ایالاتو ناټو د حضور مسأله هم په افغانستان کې داسې ده چې د سیمې د ثبات دپاره په دې برخه کې چین ځانګړي اندېښنې شاید ولري.
چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر پر مهال د ستراتیژیکو همکاریو پر دوام باندې ټینګار وشو. د چین ستراتیژیک اهمیت څه معنا او کوم اړخونه په برخه کې نیسي؟ ستراتیژیک په اقتصادي پلوه، ستراتیژیک له امنیتي پلوه، ستراتیژیک له سیاسي پلوه، له څه نظره دې ته د اهمیت په سترګه کتل کیږي؟
چین اقتصادي اهمیت د افغانستان ته ډېر زیات دی. هغه مفهوم چې موږ له سیاسي ستراتیژیکو یا ستراتیژیکو سیاسي اړیکو څخه اخیستلی شو، لکه څنګه چې د افغانستان مناسبات له امریکا سره دي یا هم له ناټو غړو هیوادونو سره دي، تر دغه بریده پورې سیاسي ستراتیژیک مناسبات له چین سره نشي جوړېدای، او د هغه لپاره ځانګړي دلایل دي.
وبخښه، فکر کوي چې افغان ولسمشر به تر دې بریده له چین سره په ستراتیژیکو اړیکو کې پر مخ ولاړ شي چې لویدیز له لاسه ورکړي؟
نه، ځکه چې اول خپله د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سیاسی صلاحیتونه د دې اجازه چې د ور نه کیږي چې د دې پوښیږي تر هر بل چا. دوهمه مسله دا ده چې موږ د یتي تړون د لاسلیک نه وروسته زمانه کې واقع یو همدا اوس د امریکا متحده ایالاتو او ناتو غړو سره دا په خپله په دې معنا چې اوس نو موږ په یو بل حقوقي تعریف کې واقع یو د خپلو ستراتیژیک مناسباتو له امریکا سره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غږی. د شمالي وزیرستان افغانستان پولي تنزدې شوال اوسیدونکو وای ژوند یې لکړاونو سره مخامخ شوه. دوی وای خپل کورونو نه بهر په غرونو کې ژوند کوي ځکه چې کورونه په بمباری کې وران شوي دي او خپل سیمه ته هم نشي تللی. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شوال اوسیدون کې صابر خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وی په خپل سیمه کې د کورونا نه بهر دي او کورونا یې ډنګ پراته دي.
خپل وطن کښې په غرینه کې د لمنځه خو ته پرته یې سوړه ده او خپل کورینا کې کوم دي دا غړنګ شوي دي خپل مل ته خو موږ تلای نه شي. دا وړه موسمون چې ووینې دا خلک ووینئ چې کوم تکلیف ته او نشته. د غر په غرینه کې څه مالې سوړه دی بس خو د اوړې ټیم دی نشته خوراکي مواد نه میلاویږي. هر الیار په میر بنده باندې شوې دوکه د وڼه دوکه د غا دو نشته دا یو الیار خلوصه کړو.
درویش وایي کله نه چې عملیات پیل شوي نو دوی د مشکل سره مخ شوي دي. په دې اړه موچه کلابنو او میران شاه کې د امنیتي ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لکی مروت کې د بیٹنو قبایلو یو جرګه شوی چې پکې پولیټیکل انتظامی قبایلی مشرانو ته ویلي خپل سیمو نه دي وسلوال وباسي او د امنیت پر ځای کولو کې دي د حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د خیبر پختونخوا واکمن جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو د صوبې د تعلیمي نصاب نه ځنې برخه ایستلې او ویلي دي چې تیر صوبایي حکومت په نصاب کې متنازع بدلونونه کړي وو. بل خوا تیر حکومت وایي چې د وړاندنی نصاب له وجې نوې کول د خپل تاریخ او کلتور نه بې خبره ساتل کېده چې په نتیجه کې یې د ځوانانو سخت ریزی ته د مایله کېدلو اندېښنه وه. دا راز موجوده او تیر شوی دواړه حکومتونو ویلي چې دا عمل یې د آئین پر رڼا کې ترسره کړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا تعلیمي نصاب هم د سیاسي اثر رسوخ لپاره استعمالیږي او که څنګه؟ پېښور یونیورسټۍ کې د تعلیم او تحقیق د ادارې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق وایي.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، آیډیالوجي ده. هغه آیډیالوجي او هغه فلسفه په تعلیم کې شامله وي او د خلکو ته نه فایده وي نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه مادي وي. دغه شان د هغې کې د یو دغه نشرکۍ د پراپیګنډې دپاره چې یاره خلک ترنه متاثره شي او ډېر په سوچ دا کوي چې یاره ګینې په دغه سیزونو به طالب علمانه او خلک به په کتابونو کې دا وایي نو د هغې نه به ډېر متاثره شي او د هغې پارټي به مضبوطه شي او خلک به د هغې پارټۍ کې شرکت وکړي یا د هغې نام نمود به پیدا شي.
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیره او ماهر تعلیم معراج همایون خان وایي که څه هم حکومت په نصاب تعلیم کې د وخت د تقاضو مطابق د بدلون اختیار لري خو یو سیاسي ګوند هم دا حق نه لري چې خپل نظر په ټولنه او نوي کول مسلط کړي.
دا بالکل غلط دی. دا بالکل غلط دی. از ما څنګه وایي چې دا خو موږ لپاره فکر خبره ده چې یو بندي هغه منیسټر یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارټي او هغه وایي چې موږ دا سوچ کې دی بل چا سوچ کې دا خو چې دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم ګوریزم د نصاب ګوري او یا کتابونه پرنټ کوي هغه دا د غي کار دی. هغه چر بالکل چې ځان دي هغه نه اوري کار تاسو څه مطلب او دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زموږ د سټوډنټس وایي نه د دې به ریزلټ سره وځي تاسو خو به لاګو کوون خو نه چې نه ایم ای دا به کوي دا ته نو خې دا ته خې دا ته
دا چې دا یو هیواد تعلیمي نصاب څنګه په کار دی او په کې بدلون څه ډول مناسب وي. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر او د تعلیم ماهر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې حق لوي
زنا کوم د ځنه پارټۍ لا څوک دا غواړي چې دې کې مونږه تبدیلی راولو ځنه وباسو ځنه شی پکې واچو چې کوم ځنه سیاسي توګه باندې چول را وباسل نه دي پکا بلکې دا کامي او لوکل علاقائی اور سرا اور سرا بین المللی سطح باندھے چکم بدلون راغلے دے لا بدلون کی جی اگر تو اسی سنا پہ نظر کے ساتھ پکار دی چکم چینج راضی کم بدلون راضی سوال دا دے چہرہ منگا جنگی جنونیت اگر سی سنا نا اس امن طرف ترا تک دے اس ترقی طرف ترا تک دے اس پرمختک طرف ترا تک دے اس ڈیموکریسی طرف ترا تک دے
د تعلیم ماهرین په دې خبره متفق دي چې په کار ده په هیواد کې تعلیمي نظام له هر ډول سیاسي مداخله ده آزاد وي.
زمونږ همکار منور شاه وو تاسو ریپورت اوریدو اوریدونکو چې د پاکستان پاین کې د اتلسم ترمیم ل راوړل کېدو وروسته د نورو یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم صوبو ته ورکړل شوی خو په د صوبایي حکومتونو په نصاب کې یو شمیر بدلونونه کوي چې اکثره پرې نیوکې هم کیږي. د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پاکستانی فوج د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال عاصم باجوانان په خبرو کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په ټول پاکستان کې د استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوې دي. پرون د پاکستان د محکمې سیاحت چارواکو د هیواد په لروبر کې د پولیو یا ګوزنده وو نورو پیښو د مخې ته راتلو خبر ورکړ. په خبرو کې د مشال ریډیو خبریال د محکمې سیاحت د ځایي چارواکو له خپلې خبره راکوي چې په وو نورو پیښو کې 15 په خیبر پختونخوا او 2 په قبایلي سیمو کې څارل شوې دي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عائشه منزل سیمه کې ناڅرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یو امامبارګاه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یوه ماشومه وژل شوې او د 15 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر نن د بیجنګ په ژینوا پوهنتون کې وینا وکړه او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه وباله. د کابل په سرخی پل زندان کې سلګونو بندیانو له یوې اونۍ راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو هړتال کړی. سرخی پل زندان یو شمېر بندیانو له مشال ریډیو په خبرو کې وویل د هړتال کوونکو بندیانو شمېر شاوخوا 1400 کسانو ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا د سوات سره تړاو لرونکي نوبل انعام یافته ملالی یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت د څارلو لپاره ذمهوار د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې ایران کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې.
لنډ خبرونه مو زموږ له همکار مجید بابر نه اوریدو. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا په سکولونو کې د فرنیچر ورکولو او کال 2015 په زلزله کې د تباه شوي سکولونو د جوړولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي کال 2015 په زلزله کې چې کوم سکولونه متاثر شوي وو نو په تیرو لسو کالو کې د هغې د جوړولو خیال چاته نه راتلل، د بې حسۍ او غفلت یو مثال دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا د سکولونو بیا جوړولو او سکولونو ته ضروري سهولیات ورکولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري یقینا یو ګام دی، خو د دې باوجود د سکولونو بیا جوړولو کې به نور 3 کال لګي. باید چې د 3 کالو کې زګونکو لپاره یو متبادل تنظیم وکړي شي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې دي چې د حکومت لخوا یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې 25 پیسې د یونټ په سر اضافه شوې ده. ادارې لیکي د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي اثر د نور شیانو په قیمتونو هم پروسی، ځکه چې د هر سیس په جوړولو کې د بجلی استعمال کیږي. ادارې په وینا په تیرو 2 کالو او 8 میاشتو کې د بجلی په نرخ کې 100 روپے او 9 پیسې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي د بجلی بچت لپاره یو جامع منصوبه بندي پکار ده او دا عدد هم جوړول پکار دی چې د بجلی غیر ضروري استعمال اونه کړی شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سمندري طوفان نیلوفر د پاکستان ساحلي علاقو ته را روان دی او را رواني 2 ورځې په دې حواله انتهایی مهمه دي. ادارې لیکي سمندري طوفان ودرول ممکنه نه ده، خو په دې سلسله کې احتیاطي ګامونه که اوچت کړی شي نو نقصانونه کمېدای شي. ادارې زیاتوي په ټوله دنیا کې د سمندري طوفان غوندې افتونو باندې کابو موندلو لپاره باقاعده محکمې موجود دي او هغې سره جدید آلات هم شته، خو له بده مرغه پاکستان کې حکومت له اړخه صرف خبرداري ورکړی کیږي. ادارې لیکي مخکې چې هم کم طوفانونه راغلي وو نو هغې په لویه پیمانه تباهي خوره کړې ده او د سند او بلوچستان صوبې اولسونو ته یې نقصان رسولې دي. ادارې وایي سوال دا پیدا کیږي چې کراچۍ نه بلوچستان پورې 600 کیلومتره اوږده ساحلي علاقه ده، نو آیا د حکومت لخوا د دې علاقو خلکو لپاره حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي دي؟ ادارې اخري کلي کې په طوفانونو کابو موندلو لپاره ښه منصوبه بندي او د ښه حکمت عملي فقدان هم د سرکاري محکمو په کارکردګۍ یو سوالیه نشان دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د فائنانشل ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پر شیعه مسلمانانو د بریدونو د روانې لړۍ او د فارن پالیسی مجلې په هغه کې د صوفي افکارو د تبلیغ لارې د افغاني ټولنې او کلتور د پرمختیا په چارو خبرې شوې دي. د دغه دواړو مقالو تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعهګان د محرم میاشت مانځي د تیر زیارت په ورځو په کوټه کې د یاد مسلک اته غړي وژل شو. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي دغه وژنه یو خطرناک پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان د داعش وسلوالې ډلې راتلونکي هدف ګرځېدی شي او کنه، یا د وسلوالې ډله په عراق او شام کې فعاله ده. د ټولنې مشران پر دې عقیده دي چې د داعش ډلې وسلوالو لخوا پاکستان ته د خپلو فعالیتونو د غځولو له دړکو سره د سنی مسلک وسلوالو ډلو حوصلې پیاوړې شوې دي. یادې بي چې سمو د وړاندې په پاکستان کې ځنو طالب کمانډرانو د دولت اسلامي وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وفاداری اعلان وکړ. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کوټه کې هزارګان پر دې عقیده دي چې کېدی شي داعش وسلواله ډله په بلوچستان کې د ایران خلاف نوې محاس پرانیزي. په تیر وختونو کې ایران په وار وار تور لګولی چې په بلوچستان کې میشت جندالله وسلواله ډله د دوی پر اهدافو مریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. کارپو حسن اسکری وایي په پاکستان کې له اوږد وخت راهیسې د داعش وسلواله ډلې خلک موجود دي. دغه په خبره هغه ځکه چې د وهابي او سلفي نظریه له پخوا راهیسې په دې ټولنه کې شتون لري. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه ځینې خبرې دي چې حیرانوونکې دي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه یو امید را پیدا کوي. لومړی خبره دا ده تصوف چې د اسلام د نرمې بڼې عکاسي کوي د افغانانو په کلتور کې جوور ننوتی. د افغانستان د کلتور وزارت لمخې یوازې په کابل کې څه باندې 50 د صوفیانو مرکزونه یا خانقاګانې دي. دغه مرکزونه چې د صدۍ او رهیسې موجود دي په تیر وختونو کې د ټولنې د خېګړې پیوستون او روزنې لپاره کارول کېدل. دویمه خبره دا ده چې افغانستان د نړۍ ځینې مشهور شاعران پیدا کړي دي. همداراز افغان شاعر رومي چې د 14مې صدۍ مشهور شاعر وو په ټوله نړۍ کې د مینې اتل ګڼل کېږي. نوموړي په خپله شاعرۍ کې د محبت او برداشت درس ورکړی او د شاعري اوس هم په امریکا کې خلک ډېره خوښوي. شاعري د افغان کلتور دومره مهمه برخه ده چې د ټیکسي ډرایوران هم ډېر په ښکلي انداز خپل سیاسي نظر په شعرونو کې وړاندې کوي. څلورمه خبره دا ده چې افغانستان د مغول سلطنت لومبه سر خار وو. همداراز کله چې د 19مې صدۍ په ختمېدو کې زیاتره اسلامي نړۍ له زوال سره مخامخ وه، نو کابل ته له روس، چین او هندوستان څخه خلک د زده کړو لپاره روان وو. نو د افغانانو په ذهنونو کې اوس هم دغه کیسې موجود دي. څلورمه خبره دا ده چې افغانو ښځو په تیر وختونو کې تل ډېر مهم رول لوبولی دی. همداراز د 19مې صدۍ رابعه بلخي یو مشهوره صوفي شاعره وه، بلکې نن هم د افغان پارلمان 28% برخه ښځینه غړي دي. پنځمه خبره دا ده چې د افغانستان د مذهبي ټولنو مشران پر دې عقیده دي چې په دې هیواد کې د فرقه ییز انخطو تر شا د بهرانیانو لاس دی او دا رنګ دوی د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ویلي په ایران کې د بشري حقوقو وضع ډیره خراب شوې ده او په دغه هیواد کې د 500 په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وړاندې شوی خپل تازه ریپورټ کې احمد شهید ویلي چې د 2013 کال د جون له میاشتې راهیسې تر 1500 زیات کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې همکاري ګلناز اسفندیاری ریپورت تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د سه‌شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی درېمې کمیټې ته د خپل ریپورت وړاندې کولو پر وخت احمد شهید وویل ایران چې د کوم جرم پر بنیاد څومره کسانو ته پانسي ورکړي دي هغه ټولې د سزا د ورکړې په اړه ټاکل شوی نړیوال معیارونه نه پوره کوي. نوموړي زیاته کړې چې باید ایران ماشومانو ته او خلکو ته سره عام پانسي ورکول باندې پر حد لګولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر زیاته کړه سربېره پر دې چې ایرانی حکومت او پارلمان د بشری حقوقو په اړه لږ څه پرمختګ کړی خو بیا هم هلته د انساني حقوقو وضع لا هم د اندېښنې وړ ده. د شاغلي شهید په وینا د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې تر 1500 زیات کسان پانسي کړل شوي دي.
of particular alarm is a surge in executions
په خاصه توګه سکال زیاتیدونکو پانسیانې هی خون کړي د 13 کال د جون ل میاشتې راهیسې 852 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي په دې کې 999 له هغه را په استا اعدام شوی چې کله ما 13 کال دغه کمیټه ته وینا وکړه په دې کې 8 ماشومان هم شامل دي
including 8 juveniles
دا شاند ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر د خبرداري هم ورکړی چې ایران د میډیا پر ضد سنسرشپ غمون اخیستی او د روان کال د مئی له میاشتې راهیسې شپږ ډیرس خبريالان بلاګ لیکونکي او مصنفان یا خونیول سوي یا چارواکو رابللي یا بیا ورته سزاګانې ورکړل سوي دي د زیاته کړه دا وخت د ایران په جیلونو کې 15 خبريالان بندي شغلی شهید د همول چې دا وخت 300 کسان د خپل مذهبي عقیدو او عمل لوجي د ایران په جیلونو کې پراته دي په دې کې 1640 بهایان 940 ایسویان او 9 درویشان شامل دي خو د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي په خپل وینا کې پر احمد شهید باندې تنقید وکړی او ویل چې د دې رپورت شاته سیاسي انګیزه ده د دې په خبره د شاغلی شهید رپورت په ایران کې د بشري حقوقو غلط تصویر وړاندې کړی دی البته دې زیاته کړی چې ایران به د بشري حقوقو د شکول لپاره خپل هلې ځلې جاری وساتي
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجې
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2 نیمه بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم 7 بجې
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسا 7 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو لیکنه کې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت غاک شوې چې په صوبې کې د تعلیم د پرمختګ پر خپل کړو اعلانونو عمل وکړي او د اتحادي ګوندونو د فشار لکبله د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې له غیر ضروري بدلونونو راوړلو ډډه وکړي د دغه لیکنه مهمه برخه زموږ د همکار هارون باچان اورو
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنوای په پاکستان کې د حکومتونو لخوا د ماشومانو تعلیمي نصاب بدلول را بدلول کومه نوې خبره نه ده د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د محل د خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي تر فشار لاندې دغه کار ته مخه کړې ده د یادې سوبې په تیر حکومت کې عوامي نشتل ګوند هڅه وکړه چې د ماشومانو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه رحمان بابا او باچا خان په اړه معلومات شامل کړي د صوبې اوسنۍ حکومت چې په نصاب کې کوم بدلونونه راوړل غواړي د غو تر مخه به په درسي کتابونو کې د داسې وې جنایت تصویر نه چاپول کیږي چې دوپټه یا پړونه پر سر نه وي او یا دا هم چې ماشومان به د سحر په خیر پر ځای خپل استادانو او ملګرو ته السلام علیکم وایي جماعت اسلامي د غرا صوبایي حکومت ته ویلي چې له درسي کتابونو دی د یوسایانو د اختر یا کریسمس د کیک او دغه مذهب نښان لري کی پر دې سربیره د کیمستری په کتاب کې د لږ تر لږه 300 قرآني آیتونو شاملولو وړاندیز هم شوی دی لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په شمول د ټول پاکستان وګړو ته باید د برداشت درس ورکړل شي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د سکول په کتابونو کې دا رقم بدلونه راوړل کېدل تر پختونو لاندې نیول کېدای شي د لیکنې تر مخه تر ټولو بده اداده چې د دې کارونو په ترڅ کې د تاریخ بدلولو هڅه کیږي لیکنه زیاتوي ماشومانو ته تاریخي حقیقتونه باید په سمه توګه بیان کړل شي او نظریاتي اختلافات پرې نه ښودل شي چې دغه کار مخه ونیسي
زموږ همکار هارون بچاو او اوس هم راځو یو بل ریپورت ته واشنگتن پوسټ د افغانستان په هلمند کې د یو کیمپ چې د یو پوځي مرکز په اهمیت او دغلته د امریکایي او اتحادي ځواکونو په حالو زلو یو ریپورت خپور کړی د دغه ریپورت مهمه برخه زموږ له همکار شاهین بنیری ناورو
واشنگتن پوسټ لیکي په هلمند کې د لترنیک پوځي مرکز واک د اتوار په ورځ افغان ځواکونو ته سپارل شو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه په افغانستان کې د روانې لوی جګړې یو وړوکی شکل و چې پکې د اتحادي ځواکونو په سلګونو غړي یا وژل شو او یا ټپیان شو ورسپانه لیکي هلمند د ولسمشر اوباما د هغه پالیسۍ عکاسي هم کوي د کومې د لاندې چې د جنگ د میدان لپاره ځنې داسې پریکړې وکړل شوې چې ډېر مالی لګښت پرې وشو په لترنک کیمپ کې د ځواکونو د اوسېدو لپاره د تعمیرونو یو کمپلیکس دفترونه د غونډو ځایونه او د منډې لپاره یو میل اوږده لاره هم جوړه کړل شوې وه اوس چې دغه مرکز نه ځواکونه وزي نو دغلته ډېرې اسانتیاوې به په کار ناراضي خو په دې سلور دیرش میلیونه ډالر خرچ راغلی دی. په دې مرکز باندې د وسلوالو لخوا په کال 2012 کې ډېر لوی برید هم شوی و چې په نتیجه کې دوه اتحادي ځواکونه ووژل شو او دغلته ولاړ نهه جنګي جازونو ته ډېر لوی زیان ورسېد. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې دا پوځي مرکز اوس افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، هغه اتحادي ځواکونه چې په دې مرکز کې وخت تیر کړی و بیلابیل احساسونه لري. دا اوس چې افغان ځواکونه د وسلوالو یاغیانو سره په جګړه بوخت دي، دا پوښتنه راوچتېږي چې د امریکایي او اتحادي ځواکونو د مرستې نه بغیر به د سیمې امنیت په کم لور ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پېښور پوهنتون کې د یو غیر سرکاري ادارې د انتظام لاندې په اتلسم ترمیم د پوهې پیدا کولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه. غونډه کې د مدني ټولنې غړو، سیاسي کارکوونکو، زده کوونکو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ګډون لرونکو وینا وه چې کچري حکومتونه قانون په سمه توګه عملي کړي نو امنیت راتللی شي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
پاکستان کې د امن ټینګښت لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې پی پی آی پروګرام افیسر عرفان هوتی مشال رډیو ته وویل چې د دوی د غونډې هدف په تلسم ترمیم کې ثبوته د ورکړې شوی اختیاراتو او حقوقو په بابله پوهه پیدا کول دي.
چې کوم پنځه سټیک هولډرز دي، ټریډر شو، یوت شو، سټوډنټ شو، وومن لیډر شو، کمیونټي لیډر شو، نو د اغې د 18th امندمنت پر وړاندې کې چې کوم پرسپیکټیوز دي د امن حواله سره، دا چې کوم صوبایي ډیولوشن شو، د دې ریکمنډیشن یا سفارښت چې کوم دي هغه باندې مونږ یو پالیسی ډاکومنٹ جوړول غواړو. کېدی شي دا مونږ اسمبلی کې پیش کړو، صوبایي اسمبلی کې یا قومي اسمبلی کې.
نوموړي زیاته کړه چې په تلسم ترمیم کې د تعلیم، معلوماتو ته د لاسرسي حق او په صوبه کې د بلدیاتي یو لسواکي ټاکنو غوندې قانونونه موجود دي، خو په حکومتي کچه په عمل د نشټ برابر دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي مهر سلطان وايي چې د بدامنۍ لوجه هم حکومتونه نشي کولای چې قانون په پوره توګه عملي کړي.
کیو پولیټیکل ویل کمې ده، کم ګورنمنت هم چراشي هغه یو خو مسلې موږ دومره ذات دي. لکه زمونږ دا لاست چې پنځه کال شو پتا کې تاسو وکتل چې هر ورځ به یو دھماکا و، هر ورځ به یو بلاسټ و. پای کې خپل هغه چې کم کار او چې کم دی پر کنسنټریشن په کار هغه ډیر مشکل سره دی، لکه فوکس کول شو. خو بهرل بیا گورنمنت سي راضي هغه ته دا دې قسم چیلنجز دی په کار دي چې دی په دی باندې ټول باندې غور کوي، خپل ټایم ورکوي، چونکی دی دا ریسپانسبيليټي په خپل خو خاغشتي.
پروګرام کې ګډون لرونکو یو سماجی کارکون انجنیر تورګل چمکني مشال رډيو ته وویل چې په حکومت باندې د مخصوص خلکو د قبضې لوري په قانون پورا عمل نه کیږي.
دلته پاکستان کی حکوم عین جوړ شوی دی، پاغي کی ډېر خې د فیر غلی دی دا و مو د پاره، خو عمل در مزکه پینه کیږي. چې دلته پاکستان کی د ټول جمهوریت نظام د دسې طبقو تلاش کې دی، چاغوی ته د اربابان، چودریان، دغه سي خلق وای دویمه ده د دلته بیوروکراسي په اغ نظام باندې موجوده دی، چاغه بالکل دا و مو په خلاف دی.
غونډله د سواد څخه غلی سیاسي کارکون عبدالله یوسفزی وای چې کپات لسم ترمیم پوره عمل وشو نو د خیبر پختونخوا د اولس ډیر ستونزې هواری دي شي.
کپاټر ترمیم باندې عمل درآمد وشو او وړو سبوتا وړو قومونو ته محکوم اولس تا دا اختیار می لو شي چې کوم پټار و ترمیم کړي. زما په خیال د دې څومره وسایل چې زمونږ دي، زما په خیال زمونږ دا ډېر مسایل چې دي دا حل کېدې شي، او موږ به حل کېدو طرف ته ځو. کله زمونږ دلته بیا دا مسایل حل شي، زمونږ دلته روزګار پیدا شي، موږ ته به د امن دا مسله تقریبا پوره حد پورې، زمونږ د ایجوکیشن مسله به مات شي، زمونږ د روزګار مسله به مات شي، کله دلته بر دنیا انویسټمنٹ راشي.
یاد دی وی چې تیر مرکزی حکومت 2013 کال کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړي وو چې تر مخه د ولسو وزارتونو اختیارات ثبوته ورکړي شوی دي. سلام یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لکی مروت کې د بټنیو قبایلو یو جرګه شوی چې پکې پولیټیکل انتظامی قبایلی مشرانو ته ویل خپلو سیمو نه دي وسلوال او باسي او د امنیت په پرځای کولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. سیلاب محسود اورو.
د څلورم په ورځ د نیمې قبایلي سیمې لکه مروت پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکیو د برټانیې قبایلیانو په جرګه کښې موجود مشرانو ته په کلکه ویلي دي چې د دوی په سیمه کښې موجود اورپکې دی د سرکار په حوالې یا د سیمې نه وشاړي، او که داسې ونه کړي بیا به د پوځي چارواکیو او سرتیریو سره بله مخه نه وي بغیر د دې نه چې د دوی په سیمه کښې پوځي عملیات وکړي. د برټانو قبایلیانو مشرانو جواب ورکړه. په جرګه کښې موجود یو مشر ملک اول خان تجبی خیل ویایي
جرګه کړې
برقرار دا دغه چې بین سره موږ کوشش کوو دا امن با برقرار انسانایی چې څوک داسې خلق وي الیا موږ منځ کو لا بدای دی حکومت په والی کو الیا به سره موږ بیا خپل لادار هغه عمل کوو چې پاکستان یې موږ ملک دا او دا ډیر په خواري جوړ شوی دا او دا چې موږ نور خلکو ته نور په والی کولا غواړو او نه ختمول غواړو د پاکستان با هر قسم او تر موږ کو ان شاء الله
دغه بریکشه می چې د نیمه قبایلی سیمه نائب تحصیلدار دم ساز بروت نه پښتنا وکړه هغه وویل
دا هم جرګه د ډیپټي کمشنر صاحب او د ای پی ایس صاحب او د آرمی چې دغه وکړه هغه ته وویل چې کوم تاسو را دا کسان دی دا ولې لته ولاکا کله فرض کړئ نو څه ولاکا ولې نو چې خپل خاور نه وځړه ان څه کولې نو موږ کو دا مجبوری دا اپریشن وکړي
دم ساز مروت دا زیاته کړه چې کبیټانی کبایلون او د دوی مشرون بریالي نشول بیا به پوځي عملیاتو د پاره بیټانای قوم او مشرون ملکون ذمہوار وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دې وروستیو کې یو مقامی خبریال شهریار محسود نیولی وو. د شهریار محسود د نیولو خلاف د قبایلي سیمو صحافیانو او مشرانو د احتجاج وروسته دا خبریال خوشی کړل شو. شهریار محسود له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیټیکل انتظامی بغیر له ثبوته گرفتار کړی وو. زموږ همکار ګل ایاز له هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر تر پختلی چې ولی پولیټیکل انتظامی نیولې
زخو تقریبا تروی بجے نه رستو دوی ماته دا خبره کړی چې راته را بهر شګه نه زخ پلا حیرانم چې اخر زما ګنا څه دی چې زه مثال اریسټ شوم نو دوی چې بس تر اوسه یې ما چې چلو کیشه زه به دروزم او تاسو ماته یو ریټن لین دا زما جرم راکړي چې دا زما جرم او تاسو مونږ په دې باندې گرفتار کړی او کدا نه یې کنه بیا تاسو زما نه ریټن دی تاسو سوز مو چې دا زمونږ نه غلطي وشو نو دې کې راته ډیر مشران مثال دا خبره کوله چې تاسو د جیل نه را بهر شي او تقریبا داسې مقام ته مو دا مشران سره لی شو نو داسې خبرې وکړې چې بس اوس کار دی وشو نو دې سره داسې سپېسیفیک داسې هیڅ الزام نه و.
تاسو په دې وروستو ورځو کې یو کالم هم لیکلی و په هغه کې د څنګه تاسو مخکې هم خبره وکړله په پولیټیکل انتظامیه کې یا پولیټیکل کم نظام کې چې د درغلو خبره تاسو کړې وه نو تاسو سره څه دستاویزي ثبوتونه وو چې تاسو داسې خبر خپور کړی وو؟
دغه څه داسې دستاویزي ثبوتونه کوي هم نو څوک داسې شی درته پلاس نه یعنی ته یو ډاکومنټ شی وګورې چې نه دی وکړو هغه ته به ته زرای وای نو دغه څه داسې ثبوت خو نه شم ویلې خو دا یو خبره وه چې دا کوم کارونه کېږي زمونږ مخکې کېږي او ور باندې د گورنر وال چې کوم انکوائری جوړ شو دا چې گورنر انسپیکشن ټیم والو کنه نو ما په سپیسیفیکلی دا ټارګټ کړیو دلته چې کوم سمګلینګ کېږي کنه لکه زه چې کله حوالات کوم زه سره دا وانه ډیر کسان و کنه نو هغه چې راته ډرایوران و هغه چې راته خبرې وکړې زما دماغ مې خراب شو چې دومره زیات کېږي ما خو ډیر کم شمار کړیو
نو په دې باندې په دې اړه باندې تاسو پولیټیکل انتظامیا سره خبر شوی وي چې تاسو داسې خبرې اوریدلې دي یا تاسو داسې یو خبر ورکوي نو د بیلنس کولو لپاره تاسو پولیټیکل انتظامیا سره خبرې شوی وي کنه؟
دګه تاسو د خبرې ته بس تاسو سوچ وي چې لکه کالم کې تقریبا تاسو لګ دا اجازه یې شیرا تقریبا هر خلک ته وګوري خو کته تاسو یو تجزیه کولای شي نو تجزیه هغه خپل حق دی کنه په دې کې موږ دا خو پیدا شو چې کله نه موږ ریپورتینګ کړی دی دا پولیټیکل انتظامیا اوس دا خو دا اوس نه د مثال نه کوم چې هر یو دا هغوی نه پوښتنه کول دا لکه دریاب چې په لپو کې نشي کنه نو هغه دا ځان چیرې هم دې ته تیار نه ګڼي چې
څنګه تاسو هم وقتاً په وقتاً په کالمونو کې او په خپل چې کوم ادارو سره کار کوي په خبرونو کې هم درغلی چې کوم دی یا هغه تاسو په ګوته کوي په مجموعي توګه راته دا وایي چې په قبایلي سیمه کې صحافیان که داسې رپورټینګ کوي یا داسې خبرونه ورکوي نو دوی کوم ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دي؟
زما په خیال په قبایلي سیمه کې صحافت کونه دا خودکشي ده از هول لکه د نور ملک یا د نور علاقو په غږ کا پر سترګو ورته وګوري دلته کې صحافیانو ته ډېر مشکلات دي معاشي لیول باندې هم دي او مطلب دا دی سیکورٹی لیول باندې هم دی.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی رازو یو بل رپورٹ ته د 400 زلې د ډیکی کلی سره تعلق لرونکي خلکو نن د پارلمان ودانۍ ته احتجاجي مظاهره کړی او د خلکو وینا وا چې د سرکاري نوکریو په بانتري ځین خلکو په دوکې سره پیسې اخیستې دي او باید حکومت ته د خلکو پر ضد کاروایی وکړي او د دوی پیسې دي دوی ته بیرته ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د شروع پورس د 400 ضلع د ډکی کلی سره تعلق لرونکي خلکو د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او وینا یې چې د روان کال په 8 اگست زمنګ کلی ته چودري ندیم نومې یو کس راغی او ځان یې راته د استخباراتي ادارې ISI کرنل معرفي کړو او د سرکاري نوکریانو راکولو وعده یې را سره وکړه او د 45 کسانو نه 1.45 کروڑ روپۍ واخستې. قریبا 3 میاشتې پوره کېدو کې دي نه خو ورته نوکریانې ملاو شوې او نه ورته خپلې پیسې. په مظاهره چانو کې موجود محمد خالد نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل
نن یو کال مخکې د سایبر انلاین جا په نوم باندې چودري ندیم نوم ځان ظاهر کاو په کینډ کې ډېر غټه پېسته راول پېنډي صدر کې نو هغه د ویل چې د شاباس شریف اداره ده به زمونږ کلی ډکی ته رااله نو والد به د ویل چې زما روړ دی کرنل اشپاق اړي جی نارکاټکس دی زه په خپل ایسای کې ما او زه تاسو له سرکاري نوکرانو کوم د مختلف ډپارټمنټس په دغه باندې 16 لک چانه 10 لک چانه 5 لک نو 1 کروڑ 45 لک روپۍ جديد اټول خلکو نو واغسته وز لکه غیب دی او کم کرنل لشپاک جزان ظاهرا و اکبر ټاون کې پیې سره پریمان دی کوم کم سرغنا دی شود ندیم او حضرت علي دا غدوانه غیب دی و صبر لا ته حال গ্রেফতার شوی ندی.
یو بل تن مسعود شاه وینا وا چې حکومت ته د لس ورځو مهلت ورکو کدی خلکو په ضد یې څه کاروایی و نکړه نو بیا به راتلونکو لپاره خپل کړن لا رټاکو.
زه کدو کښوي ما زه د ایسای په نوم د ایسای په کارت باندې دو کښوي زمونږه دا خواسند فلم دی دلته به د جنسو ول به چې مونږ اول په لیګل طریقه باندې دلته راغلی په لس ورځو کې د دې سهل رونه و نو دا غد په کور منګه قبضه مچو او قبل ارس زمون کې دی شو من قانون پلاس کې ناخلو خو چې مجبور شو منګه ان دومره افورت کول نه شو چې منګه دا پیسې د ته پریدو کم اس کم 1.5 کروڑ روپۍ دی او دا د غزي د خوارک خو د کشکارانو دی.
د 400 نه منتخب د قامي اسمبلی غړي او د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو سره چې کله مشال ریډیو په دې حق له تماس ونی ولو نو د نوموړي وینا وا
نن سبا دا سلسله هر ځای کې روانه شوک پر شي چې بدل نوکری دار کم او پیسې راکې نو پکار دا چې دویم لګ احتیاط کړو په دغه لاس سره او لازمی خبر ده چې اوس خامخابه پکې مونږ ته پوس کو چې دا چا غشت دي او دا سه پلوې پیمانه باندې خلکو له دوه کور کړی دا د غریبانو سره نه انصافي ده پر وزر راوځي چته.
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې اولس لپکار دي چې دا قسمه خلکو لا پیسې ورکول نه وړاندې تصدیق کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال عاصم باجوانن په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په ټول پاکستان کې د استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوي دي. پرون د پاکستان د محکمې سیاست چارواکو د هیواد په لروبر کې د پولیو یا ګوزنده وو نورو پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ. په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال د محکمې سیاست د ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې په وو نوو پیښو کې 15 په خیبر پختونخوا او 2 په قبایلي سیمو کې څارل شوي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عایشه بندر سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یو امامبارګه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او د 5 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر نن د بیجنګ په جنوا پوهنتون کې وینا وکړه او د افغانستان پرمختګ یې د ټولې سیمې په ګټه وباله. ولسمشر اشرف غنی احمدي تر ډېره په دې وینا کې اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د ایشیایي ملکونو د زړه حیثیت لري. د کابل په سرخی په زندان کې سلګونو بندیانو له یوې اونۍ راهیسې د روړې نه خوړلو هړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د سوات سره تړاو لرونکي نوبل انعام یافته ملالۍ یوسفزۍ به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. په ایران کې د بشري حقونو د وضعې د څارلو لپاره ځموار د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې ایران کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې دي. کورد نژاد شامی مشر صالح مسلم محمد وای له عراق یو نیم سل پشمرګه جنگیالی پرون ترکی ته رسیدلی او د شام محاصره شوی خارکوبنی ته روان شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو د عراق په انبار صوبه کې د پیراشوټونو په مټ محاصره شوي سنی مذهبه ډلې باندې مرستې غورځولي. بیا د سیمه کې حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جهادیانو په وړاندې په کمزوري حالت کې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه بخیر.